د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2022 جون د میاشتې څلورم نیټه ده. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځو. شپه مون هر کله وایم نو لیکو مهم خبرونه. اول سر ټکی، پاکستان کې تیر ورځ یو ځل بیا د تیلو بیې لوړې کړل شوې او په یو اونۍ کې د تیلو په یو لیټر بیا کې شپېته روپۍ له اضافي وروسته د یو لیټر پېټرولو بیا 210 روپو او د ډیزلو بیا 210 روپو ته رسیدلې. د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پخلې کړې او د یادې وسلواله ډلې لخوا د ډزبندۍ د اعلان هرکلې کړې او د یوکرين د لوهانسک سیمې ستر مشر ویلي دي چې د سایوویر دونیتسک خار شل پیسه د برخه یوکرایني پوز بیرته د روس پر ضد جګړه کې نیولې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې تیر ورځ یو ځل بیا د تیلو بیې لوړې کړل شوې دي او په یو اونۍ کې د تیلو په یو لیټر بیا کې د شپېته روپو له اضافي وروسته د یو لیټر پېټرولو بیا 210 روپو او د ډیزلو بیا 210 روپو ته رسیدلې ده. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان د آمدن او اخراجاتو ترمنځ فرق زیات شوی او هم د بجټ او کرنٹ اکاونټ خسارې له وجې د پاکستانی روپۍ بیا کمه ده او د نړیوالو زیاتو قیمتونو له امله پاکستان نشي کولای چې په تیلو او بجلی رعایتونه ورکړي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د مالی کال 2023 د جولای څخه به د بجلی د یونټ بیا د 8 روپو اضافي سره 40 روپو ته زیاته شي. پېټرول او ډیزل نرخونه په داسې وخت کې ګران شوي چې د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په مئی میاشت کې ګرانی پر ریکارډ کچا 14.9% ته رسیدلې ده. تیر ورځ د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی چې د تیر حکومت د غلطو پالیسیو په بنیاد پاکستان دی ولیا کېدو تنیز دي شوې ده او دا چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو د زیاتو بیو لوجه هر میاشت حکومت ته 140 اربا روپو د ریاتونو په مد کې تاوان کیږي. مفتا اسماعیل د دې خبرې هم پخله کړې ده چې د راتلونکو کال د جولای د لومړۍ نیټې څخه به د بجلی په بیو کې نږدې 8 روپۍ یونټ اضافه وکړي. اقتصادي پوهان وایي چې د پاکستان آمدن او لګښتونو کې فرق زیات شوی او د ملکی بجټ خساره روان مالی کال کې 15 ارب ډالر ته رسیدلې ده. بل اړخته د تیلو بیو کې د زیاتوالي وروسته د پاکستان د ونډو بازار هم د مندۍ ښکار شوی او تر وروسته یو اطلاعاتو راتلو پورې د سر د سلو کفنیو کاروبار 914 درجه رقم شوی وو. د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پخلې کړې او د یادې وسلواله ډلې لخوا د ځبندۍ د اعلان هرکلې کړې ده. دا په داسې حال چې پرون نه بل ورځ تحریک طالبان پاکستان د قبایلي مشرانو د جرګې سره د ناستې وروسته د ځبندۍ د غزوبلو اعلان کړي. د دوالو ترمنځ د خبرې د تیر څو ورځو راهسې دوام لري خو لا تر اوسه کوم حکومتي چارواکي پخلې نه وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب پرون په یو جاري شوی بیان کې ویلي د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د حکومت د کچه روانې دي او دا خبرې په کال 2020 کې شروع شوې دي. د پخلې کړې ده چې افغان طالبان د خبرو درمګړتوب کوي. د ویلي د پاکستان سرکاري او پوزي چارواکي د پاکستانی اړخ نمائندګي کوي. د ډزبندۍ په بدل د پاکستان ادارو یو شمیر نیول شوی د تحریک طالبان پاکستان غړي لبند خوشي کړي دي او پر ضد یې مقدمه ختمی کړې شوی خو په دې اړه باندې حکومت لا څه نه دی ویلي. د دې وړاندې داسې راپورونه وو چې ګنې تحریک طالبان پاکستان د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د ورګډېدو واپسی غواړي او د دغه سره سم یې یو شمیر نور شرطونه هم وړاندې کړي دي خو پاکستان ورته د وسلې کې خودو ویلي دي. یاد دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د مشال لړیو سره خبرو کې ویلي وو چې پښتون قام ته د ضمانت ورکړی شي که تحریک طالبان پاکستان قبایلی سیمو ته بیرته راوستل کیږي نو کچري هغوی له وزنامه ماتایي نو د سیمې عام خلک به په پوځي آپریشنو کې بیا یو وار نه زورول کیږي. هغه ویره څرګند کړي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ بیا پیدا کولو لپاره راوستل کیږي. منظور پښتون ویلي د تحریک طالبان ډلې سره خبرو لپاره د قبایلی سیمو نه منتخب اولسي نمائندگان نه دی بوتلل شوي ځکه ور باندې باور نه کوي. حکومت بیا دغه نیوکو ته کوم ځواب نه دی کړی. د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ د کابینې د ځانګړي کمیټې غونډه د حکومت خلاف د جګړې په تور د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بغاوت مقدمه جوړولو جاج اخیسته دي. بل اړخته د قانون مرکزی وزیر سینیټر اعظم نذیر تارړ وایي چې د عمران خان بیانونه د پاکستان د سلامتیا لپاره لوی خطر دي. او سپریم کورت ته د دې نوټس اخستل پکار دی. د حکومتي خبر پانی تر مخه د ځانګړي کمیټې مشر د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د بغاوت د مقدمه په درج کولو ټینګار کړي. خو د کمیټې غړو په دې اړه باندې راتلونکي شنبه ورځ پورې د بیا ناشته پریکړه کړې ده. تیر ورځ یو شخصي ټي وي بول سره په مرکه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي وو ک پوزي استابلیشمنت اوس هم سمې پریکړې ونه کړې او ناست حکومت سمو ده نور پاتې شو، نو پاکستان د اقتصادي بدحالۍ له امله د جوهري طاقت نه محروم کېدې شي او ملکی پوز هم د تباهي ښکار کېدې شي. د یوکرين د لوهانسک سیمستر مشر ویلي دي چې د سای ویر دونیتسک اخار شل پیسه د برخه یوکرایني پوز بیارته د روس پر ضد جګړه کینی ولیدا. د یوکرين د ختیځ سیمستر مشر سریګیډي د خامی ټي وی سره په خبرو کې دا وکړي چې وړاندې حالات خنو وو د روس پوز او یا پیسه د سیمه د خار قبضه کړي وو، خو اوس هغه نور شل پیسه د پښاتم بول شوی. روس دغه خار ته په ګنش مر خپل اسکر ور داخل کړي او د لوهانسک سیمه پوره قبضه ترلاسه کولو لپاره یې کوشش کول بنیادی مقصد دی. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې پوز په سیمه کې ځینې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د لوهانسک سیمه مشر هغلی ګیډي وای روسایان د یوکرانیانو په اډو باندې ترڅو ساتو پورې بمباري کوي چې پرمختګ وکړي، خو دفاعي عسکرو یې مخنیولي او بیرته یې په شاتم بولي. دی وای چې د روس پوز د هوایي ځواک ټانک توپونو او وسلبن گاډو په مرسته دغه خپل عملیات کوي او په بمباريو کې چې څه هم په مخ ورزي تباہ کوي. د زیاتې کې غربي هوادونه ورته د اوګدې فاصلې پورې نه وښتون کې وسله ورکړي، نو ډیر زر به روسایان هم دغه سیمه څخه بیرته په تیښته کړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تقویږي. د نیم ساعته خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. پاکستان کې 13 ورځې یو ځل بیا د تیلو بې لوړې کړې شوې او په یو اونۍ کې د تیلو په یو لیټر بې کې د شپېتو روپو له اضافه ورستو. د یو لیټر پېټرول بې 2.10 روپو او د ډیزل بې 2.04 روپو ته رسیدلې ده. په دغه باندې د ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د حکومت لخوا د تیلو او برېښنا نرخونو زیاتولو په حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د دې پر ضد سنټ کې اواز پورته کړی دی. بلخوا حکومت ویلي دی د تیلو نرخونو سیوا کولو موعده د پاکستان تحریک انصاف حکومت آی ایم ایف سره کړې وه. پاکستان کې د پېټرولو نوې نرخ یو لیټر 2.98 شوې دی او د ډیزلو نرخ 2.15 رسېدلې دی. خزانه وزیر مفتی اسماعیل وی کم آمدن خلک به دغه اضافه نه متاثر کیږي. عالمی منډه کې د تیل نرخونه سیوا شوې دي. دغه شم پاکستان کې د برېښنا قیمتونو فیصله کوونکې ادارې نپرا هم د برېښنا یو یونټ قیمت کې د 2 روپو نه زیات اضافه کړې ده. یاد دې وي نږدې ورځو دوحه کې د پاکستان او عالمی مالیاتي ادارې آی ایم ایف ترمنځ مذاکراتو کې آی ایم ایف پاکستان نه غوښتي وو چې قرض اغستونه وړاندې به ورته د برېښنا او پټرولیم مصنوعاتو نرخونه سیوا کول وي. په دغه اضافه سنټ کې هم بس شوې دی او جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد ویلي دی وزیر اعظم شهباز شریف به ویل چې خپل جامع به خرڅې کړي خو په اولس به بار رانه ولي او که اوس حکومت دغه نرخونه کم نه کړل نو اولس به د وزیر اعظم شهباز شریف ګریوان ته لاس واچوي. سینیټر مشتاق احمد وینا وا په غریب تن د بوج راوستو پر ضد د جرنیلانو او کازیانو ته ورکړې شوې مفت سہولتونه دي ختم کړي شي.
ججز هماره جرنیل هماره ایم پی ایس هماره ایم این ایس هماره سینیټرز هماره حکومت کی وزرا بڑے پیمانے پر مفت پیٹرول استعمال کر رہے ہیں.
سینیټر مشتاق احمد وایي زمو جرنیلان کازیان وزیران د پارلیمان غړي سرکاري افسران ټول مفت پیٹرول استعمالوي. باید چې حکومت دغه ادارو ته ورکړې شوې دا سہولت دې ختم کړي. د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین ویلي دی آی ایم ایف د دوی حکومت ته همدغه شرطونه ایښي وو خو دوی د دې منلو نه انکار کړی وو. دوی وایي کله چې مونږ پوه شو آی ایم ایف سخت شرطونو تر مخه پاکستان ته قرضه ورکول غواړي نو مونږ د هغوی خبرې منلو نه انکار وکړو. آیا قیمتونو کې اضافه زموږ موجوده حکومت دی چې لس ورځو دننه یې د پټرولو نرخ 60 روپۍ نه زیات کړو؟ د دې تپوس په ځواب اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق ډیوا ته وایي
ځواب خل سر دی پښت یو خدانه چې باونو چې کم پی ټی آی ګورنمنت هغه سره ډیل کړو او پرسته پښت دا غواړي چې د آی ایم ایف سره دغه پیلا او پیکج مخ په وړاندې باندې بوزو. دا لري خو اولې شرطه چې تاسو سبسډي به راکړي بل او پښتو سپدې اکسرسایز کوي دا کوشش کوي چې ټارګټډ سبسډي ورکړي. دا جنرال سبسډي وایي ټارګټډ سبسډي ورکړي او خلکو په غریبو خلکو باندې
بلخوا پیٹرول مصنوعات نرخونو کې اضافه لاہور ہائی کورٹ کې یو زیتن چیلنج کړی هم ده او پاکستان ځین خارونو کې د دې اضافه پر ضد احتجاج هم شوی دی او د تاجرانو تنظیمونو هم حکومت نه د اضافه واپس اخیستو غوښتنه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تا خوږی د پاکستان د حکومت له خوا د تیلو په بایو کې د اضافي په اړه باندې د سیړنکارو څه نظر دی؟ داسې کومې لتونه دي چې موجوده حکومت د دغه تیلو بایو په سیوا کولو باندې مجبور شوی؟ د ډیو رادیو خبريال الیاس خان په دغه تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
د اقتصاد پوهانو او سیډونکو وینا ده چې موجوده حکومت چر اقتصادي اصلاحات وکړل او د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره د پور پروګرام بحال شو نو د هغې وروستو کې دیشي چې اقتصاد کې خواله او استحکام راشي او که داسې اونشول نو یره ده چې ګرانی به په تیزۍ سره نوره هم زیاته شي. د اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانې یو پخوانی وزیر حفیظ پاشا وینا ده چې په تیلو باندې اسانتیاوې ختمولو او راتلونکو ورځو کې د بجلی بې نورې سیوا کولو سره گرانی بنو رسی واشی. یو شخصی ٹیلی ویژن سره خبرو کی نموڑی اوائل
ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ افراد زر کی رفتار 23% تک پہنچ سکتا یعنی کہ 9% تقریباً اضافہ اس وقت 13.8 کے قریب ہے.
زمونگ اندازہ دادا چی گرانی 23% پوری رسی دلشی دا وقت دا گرانی شرح 23.8% دا اور اتلون کی وقت کے بدے کے 9% نورا اضافہ کی گی. ڈاکٹر حفیظ پاشا اوائل حکومت دا سود شرح 14% تا لڑکڑا اور دا ٹولونا دا پریشانی خبر دادا چی حکومت خپل خرچی کا مولو باوجود دا پرمختیا بودیجہ کے کمی را ولی چی لوجی بای دا پرمختیا رفتار را کم شی بیروزگاری با زیاده شی او دی سر با دا اقتصادی پرمختیا شرح 3% تا را غرزی گی. حکومت مخالف گوندونو هم دا تیلو بایو کش 75 روپے لیٹر اضافه کولو باندی پا حکومت سخت نیوکی کری و دا حکومت وینا دا چی دا مشکل و فیصلو نا پرتا ورسرا بلسلار نوا. دا مسلم لیگ نون مرستیال صدر و پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی ویلی دی مشکل و فیصلو نا با مونگ تا سیاسی زیان خورسی و دا حیواد او اقتصادی استحکام لپاره بدا خیوی. باز سیڑون کی دا دی هر سزی موار تیر حکومت بولی چا چی دا ای ایم ایف سرا شوی لوزنامه سر غڑاونا وکڑا و دا فروری میاشنائی دا تیل و بجلی بای دروان کال جون پوری کنگل اسا تلی چی ورسرا آی ایم ایف هم خپل کس ادرولو او ورسرا دوستان و حیوادونو نا هم پاکستان تا مرست ملاو نشوی او حیواد اقتصادی کڑکیچ کی ان خطو. سیڑون کے او خبریال فیدا حسین وائی تیل و بجلی بایو کے زیادوالی راوستل دا حکومت مجبوری دا و ټول بوج پا عام اولس اچول نده پکار. وی او ای ڈیوا سر خبرو کی نموڑی اوائل
سر میکنزم پکار دے اسی دا بجلی کی متن نور سے واشی دا پیٹرول و بلو سے واشی ویلی نو دا گرانی با کم زیتا رسی دا با آیا دا خلق برداشت کیو کنکی رکی جی دا برداشت ہم یو حد دے کنا نو سر زا پا وامو تا بوج واچا واس سر پا بیوروکریسی باندے بوج واچا واس یا دا منے گانیم پیے گانو باندے بوج واچا واس تا سر چکم ڈیفنس یا سیکیورٹی بجٹ تے آئی کی ریلیکریشنلائزیشنو کا چکم تکولی ہی پکار چا التم سکاٹو لے
خود پاکستان دا خزانی وفاقی وزیر مفتا اسماعیل وینا دا چې تما دا چې دوی به آی ایم ایف سره خپل لوزنامه بحال کړي ولې چې پاکستان راتلونکي مالی کال کې 1.5 بلین ډالر بارنیو قرضو ته اړتیا لري. نو موړی ویلي چې حکومت یې د اقتصادي پرمختیا پر ځای په ګرانۍ قابو منتلو ته غورواله ورکوي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
ګڼ شمیر پاکستانیان عرب هیوادونو ته د خ ژوند په تکل روزګار لپاره ځي. په ځینې وختونو کې د سفر وروسته دوی ځان لا په عرب هیوادونو کې د روزګار لټون کوي، خو کله کله چې د وړاندې نه یې د روزګار بندوبست نه وي کړی، بیا د سختو پریشانیو سره مخ وي. د ډیورې خبریال عرفان بهادر په دغه باندې یو راپور د عرب اماراتو څخه تاسو ته وړاندې کوي.
عرب اماراتو د پاکستان نه هر میاشت ګڼ شمیر کې پښتانه د خ روزګار په تکل کې راځي. یو خوا کوم مزدوری لا غیر تعلیم یافته خلک راځي، نو د مدرسو سبقوین کې عالمان هم دلته روزګار په سر تک کوي. دلته میش پښتانه کاروبار کوونکي وایي چې څو وخت اغوی به مزدوری کوله، خو بیا یې خپل روز بدل کړه او بیپاری پیل کړو. بلال پکیری چې د پېښور سره تعلق لري وایي چې شپاړسم ډیګری کړي، بیا یې د مدرسې نه د علم سند ترلاسه کړو، خو پاکستان کې ورته روزګار میلو نشو، نو دوی بیرته راغی.
اول دو نوی تعلیم کړی دی په پېښور کې، زه اوسېدم، مالته تعلیم وکړو، دو نوی تعلیم سکول کې وم. هلته نه ما خپل پټری چې کوم د چینج کړه، دینی تعلیم ته رالم. په مدرسو کې مې وخت تیر کړ، ورسره ورسره مې خپل چې کوم دینی تعلیم و هغې سره دنیاوي تعلیم جاري وساف. نو اول ما دنیاوي تعلیم پوره کړ، مخکې د دې نه چې دینی تعلیم پوره کوم، د پېښور د یونیورسټۍ نه پېښور پوهنتون نه ما ډبل ماسټر کړی دی، ایم اسلامیات ایم عربی، او ورسره دغه سره ما خپل دینی تعلیم په 2018 کې دا پوره کړی دی چې زه یو سند یافته عالم یا مولا ورته ویل شي.
دوبه کې یو روزګار کوونکی ویو ویډیو ته وویل چې د ښه روزګار هڅه کول یو خبره ده، په ښه ډول کار ترسره کول بله، خو د مسافرۍ نه زده کړه کول مهمه ده. هغه وایي د سختې مزدورۍ وروسته هغه د دې جوګه شو چې خپل کاروبار وکړي.
ون د کامیابی چې ستا خمل ګری ستا خزې کې ناسته پاستې د خيار خلکو سره دی ناسته پاستې ستانه ایجنټ کسان چې کوم چې کوم سختې تکلیفونه تیر کړي دا و سره تناسته وکي ازدکلا وکي مزوې مردینه با په لاره خبره.
متحده عرب امارات کې مشت داسې یو شمیر ځوانان روزګار پسې مسافر دي چې دینی علم یې کړي، خو په هیواد کې د مذهبي تنگ نظره او وسایلو نشټوالي لقبلې خیوات پر هودلې او په بهر جون تیرولو مجبور شوې دي.
خو فاری وکړه، التم زد کړه وکړه، مور او پلار دعاګانې وی خواري او کوششونه پیسې مو خرج کړو، وخت مو ولګو شپاله سوله سکاله په دې نیت باندې، په دې سوچ باندې چې د خمو مستقبل لپاره مونږ لټون وکړو، یو ځکه ځان ورځي کو، خو چون کې د ملک حالات داسې و چې هغه د ته مونږ جوړ نشو چې التخپل وخت مونږ تیر کو او څل تلاس تراوړو، په دغه نیابت کې مجبورۍ د وجه نه مونږ مسافر شو دل تراوړو.
او کوم پښتانه چې خپل روزګار کوي، نو د سختو مزدورو وروسته دا روز موندلې، او راتلونکو ته دا نصیحت کوي چې دل تراتلو مخکې د معلوماتو کړي چې کوم هنر ترلاسه کول وروسته به د نوکرۍ ملاوېدلو امکان او ته زیات وي، ځکه چې ډېر خلک په ویدټ ویزرا شي، بیا ورته کار میلو نشي، اسې تاوانې وشي او واپس پتو مجبورې. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر چې کال 2000 نه د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دی، پر ضد یې یو بل مقدمه عدالت ته وړاندې کړې شوې ده. نوموړي ته په دوه مقدمو کې عدالتونو لخوا ضمانتونه ورکړې شوي. پرون یې پر ضد په یو مقدمه کې د ضمانت په خواست فیصله محفوظ شوې او اوس دا بل مقدمه راښکاره کړې شوې. د ډیبر ډیو خبریال فضل عزیز په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي اوس چې کوم مقدمه راښکاره کړې شوې ده او د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت ته لیږل شوې، دا د کال 2013 مقدمه ده او په دې کې د علي وزیر سره نور کسان هم نومول شوي دي. د یادی مقدمه کاپی چی وی ویډیو ته ترلاسه شوه، دا مقدمه په 1 مئی کال 2013 کې درشوه ده. یا د مقدمه د پی ټی ایم د کراچۍ د کال 2013 د جلسې د پاره د روان کمپاین په محل جوړ کړی شوی و او د پی ټی ایم د یو پروګرام حواله پکې ورکړې شوی چې علي وزیر ورته په وینا کې د ریاست او د پوز پر ضد خبرې کړې وي. خو د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایي دغه مقدمه چې اوس کار کړې شوه هغه داوه کوي په بورډ بیسن کې هیڅ پروګرام نه شوی.
په دا کې نه پروګرام سوی دی، نه مجلس سوی دی، نه تقریر سوی دی، نه ولستی. دا په یو پښتانه په پلیټ کې په ډیفنس یا هغه کرپټن خواته علي وزیر صرف چای کړی دی، یعنی د چای څکولو پر بنیاد باندې نن په دپسی افایار دی چې په دې کې د دهشتګردۍ او د غداری مقدمې دي.
د نوموړي په وینا د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې ښکارا نورې مقدمې نشته، خو کپټي مقدمې وي چې د چای ډوډۍ کولو په بنیاد جوړې شوې وي دوی پرې ناخبره دي. په کال 2013 کې د پی ټی ایم د جلسې د کمپاین په محل په یو بل مقدمه کې هم د علي وزیر نوم شامل وو. دغه مقدمه د ترهګرۍ ضد لسم نمبر عدالت کې چلیدلې. د فروری په میاشت کې یاد عدالت د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړی وو، خو بیا د تیرې میاشتې مای په 11 نیټه د سین های کورټ په دغه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. د نوموړي پر ضد د کال 2019 د سوراب بورډ په تاڼه کې جوړه مقدمه کې پرون د ترهګرۍ ضد دویم نمبر عدالت د ضمانت په خواست فیصله محفوظ کړي او د قادر خان اډوکیټ په وینا په 3 جون به دغه فیصله اورول کیږي. د نومبر په میاشت کې سپریم کورټ په بل مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. دغه مقدمه په کال 2020 کې د پی ټی ایم د جلسی وروسته درج شوی او علي وزیر پکې بیا په پیښور کې نیول شوی او کراچۍ ته راوستل شوی وو. علي وزیر هم د کال 2020 د دسمبر د میاشتې راهسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دی. فضل عزیز، وی او ای ڈیوا، کراچۍ.
د جون په 2 نیټه په پیښور کې د خبريالانو تنظیم خیبر یونین اف جرنالست او پیښور پریس کلب غړو د یوې غونډې تر سره کېدو نه پس په خواني وزیر اعظم عمران خان لخوا د پیښور خبريالانو سره رویه غندلې او ویلې دي چې د هغه غوند خپل مشر په نامه مناسبه رویه باندې بخنه غواړي. سیډونکو خبريالان وایي چې عمران خان د یو غوند مشر او تیر شوی وزیر اعظم پاتې شوی او باید چې هغه یو ځموار کس په هیڅ مخ تراشي، نه چې خبريالانو سره دغه سره رویه وساتي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا څو ورځې وړاندې خبریالانو سره د سختې رویې د پیښور خبریالانو غندنه کړې او د یوې غونډې وروسته یې ویلي ک تحریک انصاف ګوند د خپل مشر په رویه په 3 ورځو کې معافي ونه غواړي نو دوی به د احتجاج او د ګوند د حل ځلو نه بایکاټ لاره خپلوي. 13 ورځ د خبریالانو تنظیم کې چوجي او پیښور پریس کلب غړو لخوا په ترسره شوې یو غونډه کې عمران خان له اړخه خبریالانو سره رویه نامناسبه او د غندنې وړ بلل شوې ده. د پیښور یو خبریال رفت الله ورغزی بي او وی ډي وتاوي مونږ د خیبر پختونخوا حکومت او تحریک انصاف ګوند سره جنگ کول نه غواړو خو عزت ته مو زیان رسیدلی دی.
مونږ مطلب لکه مونږ خو عمران خان پشان نه یو ګنه مونږ یو ډېر ذمہدارانه طریقې سره او ډېر په خو ډول باندې پدې چې مونږ د عمران خان صاحب د عزت خیال مو ساتلو چې غایو ایکس پرایم منسٹر دی، هغه د یو سیاسي جماعت مشر دی پختونخوا کې، دا خلکو ډېر زیات حمایت دی. نو دیو جن هغه ته مطلب مونږ ډېر په خو شایسته الفاظو کې مطلب ولیکلو چې دا لکه نامناسب رویه وا او د دې مطلب لکه غندنه پکار دی او بیا موږ یو خپل سټپ بای سټپ چې د 2-3 سلور کې شرطونه یې خېدي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا بیان ظاهر شاه تورود خبريالانو د غوښتنې په جواب کې وویل دا سي نخکاری چې عمران خان با په دغه خبره معافي وغاړي خو موږ غواړو هرڅه د خبرو اترو د لارې حل کړو. چیرونکی او خبريالان وای خبريالان د حق لري چې هغه تاسو وکړي او دغه حق هغوی نه اخشتل دا سيتي لکه چې هغوی لاس او پخې وتړل شي. د پیښور په هنتون د جرنالیزم څنګه استاد ډاکټر امیر حمزه بنگشوی وی ډیو ته اویل په یو ټولنه کې هم دا کار نه کیږي چې خبريال ته اویل شي چې سخت پوښتنه به نکوي.
سونه پر د عارف یوسف زید سوال تعلق ته نه غسوال بنیادی توګه باندې د عمران خان د 2018 مینیفیسټو سره تعلق نه دا غ منشور دی ورکړیو نه غل څه د منشور نه بغیر یا اوټ اف کانټیکس سوال نه دی کړي نه دا خبرې چې دی په تقریرونو کې هم کړیو دا خبرې چې دی په خپل پی ټی آی په خپل منشور کې کلیم کړیو چې موږ به دی داوی کړی چې موږ اقتدار کې رالو نه موږ به دا د شیزونه پاو اوس چې نه دی چې وی نه پکار دی چې ارګومنت ولور کی خو چې چرته ارګومنت نه وی نه الته کې بیا جب اس خاکیږي د आवाज اوچتيږي او التکي ماحول نور مسخاکيږي
څور از وړاندې په ټي وي چینلو او ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې هغه وخت ټول بحث پیل شو کله چې عمران خان په پیښور کې د یو خبريال عارف یوسفزي د سوال کولونه پس خبري غونډه نیمګړی پرې خودله د هیواد تر شوی وزیر اعظم عمران خان په ضد د اپریل په 9 د مخالفو ګوندونو لخوا په کمی سملای کې د بے باورۍ تحریک وړاندې کېدو په نتیجه کې هغه د خپلې څوکۍ نه لری کړی شو او پسته هغه نه د هیواد نورو برخو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د حکومت په ضد احتجاجونو لړۍ پیل کولو اعلان وکړو فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
اوس اولاندیکو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د خوراک پمت کې عالمی انعام ورکون کې کمیټه لمای په 15 تاریخ د خوراک د عالمی انعام غټون کې اعلان کړی دی دا ډاکټر سینتیا روزونویګ نومي یو زنانه ده چې د امریکای د خلایي ادارې په ناسا کې د یو وستري سړنکار ساينسداني په هیڅ کار کوي او د خلایي مطالعو د پاره د ناسا د ګورډډ نومي ادارې د مشري په هیڅ خپل فرایض پوره کوي د خوراک عالمی انعام یو د قدر وړ اعزاز دی او دا د زراعت او غذائیت د پاره د نوبل انعام په نوم بلل شي دا انعام یو ډیر اهم بین الاقوامي اعزاز دی او عام طور سره هغه یو تن ته ورکول شي چا چې په دنیا کې د خوراک د معیار مقدار او د شتوالي په کارونو کې د انسانيت د پاره د قدر وړ خدمت کړي وي د خوراک د عالمی انعامونو د فاونډیشن زنانه صدرې باربرا سٹینسن د انعام ورکولو دستوري تخپل تقریر کې وی چې انعام غټون کې ډاکټر روزنویګ چاپیریال کې د شو تبدیلو او د خوراک د نظامونو په یو بل د پریوتونکو اثراتو د معلومولو د پاره تر سلويختو کالو پوری سیړنکاري کړی دا او په هغه طریقو کې خواله او جدت راوسته دي چې د هغې له عمل مونږ د دې قسمه تبدیلو راتلو د وړاندې نه پیشنګوئی کولای شو د فاونډیشن صدرې باربرا سٹینسن زیاته کا ډاکټر روزنویګ چې کوم سیړنه کړی دا دینا د یو کم سلو نه زیاتو ملکونو کې په زرګونو هغه فیصله سازان فائدہ پورته کوي چې په چاپیریال کې د شوو تبدیلو د مضرو اثراتو د ختمولو لپاره کار کوي باربرا سٹینسن وی چې زمونږ د انعام غټون کې ډاکټر روزنویګ کړی سیړنه ښکاری داسې چې چاپیریال کې دراغلو تبدیلو د ضرری اثراتو په ختمولو کې ډیره لاسګیرنه کوي او ورسره ورسره د دې له برکته د خوراک پیداوار هم زیاتیږي د امریکای د زراعت وزیر ټام ویلساک خپل یو بیان کې ویلي دی چې ډاکټر روزنویګ د قیادت جدت او د تجربې هغه صلاحیتونه لري چې هغه په عالمی سطح د راپورته نه هرې د مسلې د مخنیوي لپاره ضروری دي دا صلاحیتونه چاپیریال کې د راپورته اړې غړې د مخنیوي او زراعت له دې مسلو په مقصدی توګه د اوارولو وستوان هم ورکړي ډاکټر روزنویګ د سلويختو کالو د سیړنې د خپل قابلیت قدر کار تر مخي هغه مسلې د وړاندې نه په ګوته کړی دي چې د چاپیریال د تبدیلو له وجوه د دنیا د خوراک مته راپورته کیږي د اقتصادي ودی توانای او د چاپیریال په حق له د امریکای نائب وزیر جوز فرناندیز خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ په موجوده کال 2022 کې د خوراک د کمی له لحاظ سره یو نازک حالت سره مخ یو جوز فرناندیز زیاته کړ چې ډاکټر روزنویګ د هغو ساينسدانانو ځین لومبای ساينسدان ده چې د چاپیریال د تبدیلوي د خوراک په پیداوار د پریوتونکو اثراتو تفصیل قلم بند کړي دي دوی چې موږ د ډاکټر روزنویګ د سیړنې مننه کوو ځکه چې د دې د سیړنې له عمله موږ د زیات درجه حرارت د سخت موسم او د کاربن ډای اکسایډ غیز د خوراک په پیداوار او په معیار د پریوتونکو اثراتو په حق له وړاندې نه پیشنګوئی کولې شو د ډاکټر روزنویګ ته د خوراک د عالمی انعام په ګټلو مبارکي ورکا او ورته وی چې موجوده او راتلونکي کل بستا شکرګزار وي
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0012 0015 0 0 3